درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړ او غوسات من بس شرغ لاست ولسم ټولګي و پنځه ویشتم لوسته ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګلرونکو نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري د هغه د تذکر او تانیس علم وپېژندل، نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر پکښې کې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو سل پنځه پنځوسیمې صفحې خاطر یو سل شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ او تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشانی صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل، ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تذکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره ګول کې مهم رول لوبوي. ګول چې د خپل مژو تاس په تیل وست کې ول وستل چې خاص جوړښت دی درلودي، چې د سیپل برخه چې و چې د ګول بهرنی برخه و او شین و همیشه جوړښت شین دی چې د ګول غټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګول پانی برخه و چې دوی رنگینی پانی درلودلې چې د حشرات او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دی چې کول دند سره تر سوال هم نارنګ. بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه و چې له دوو برخو څخه جوړ شوی، چې یو انټر و بل یې فلامنټ و، چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و، همدارنګه فلامنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل و چې د ګل ښځینه تولیدي برخه و چې دا به د څو برخو څخه جوړ شوی و، د درویو برخو څخه جوړه شوی و، چې د استیګما برخه و چې د استیګما برخه چې موږ وویل د ګردې د دانیو د نیولو ځای و، همدارنګه د سټایل برخه و چې یو نری دنده و چې د سټیګما له تخمدان سره چې کوي نشدوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای، یعنی کوم تخمه چې داخل کې ووسه چې د ګردې په واسطه القا کیږي هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګرد افشانی پروسه چې د ګرد افشانی مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد دانی د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې چې کیږي انتقالیږي، او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کیږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپل چې ګرد افشانی صورت پکښې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرد افشانی ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګرد افشانی ده، چې ځانی ګرد شندنه چې کله چې ګرد دانی د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استیګما پر چې کیږي رسیږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري، او د یو برخې څخه ګرد تر تخمې پر چې کیږي ځانسي. دا چې د ځاني ګرد شندنه یا هم سلف پولینیشن. بل چې دی غیر ځاني ګرد شندنه یا متقابل ګرد شندنه د چې کراس پولینیشن په نامه سره دیږي، دا به چې دی کله چې ګرد دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته چې کیږي انتقالیږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې، چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پر ځان رسي، تر سټیګما پر ځان رسي. دا به چې د متقابله ګرده شندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي، چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده، چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه چې کیږي ګرد افشانی صورت نیسي، یا دانې انتقالیږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده، چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې چې کوي مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات، هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو دغه ژوندي ناقلین خپل ځان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشانی صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګرد افشانی ده، چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې د میشت نباتات چې دي چې کیږي لیدل کیږي. ورپسې د کې د افشانی اهمیت چې دی هغه مرو تاسې په ډیر واضح ډول سره پیژو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګرد افشانی چې ده د القا لپاره ډیر ضروری ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوه په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوه جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر د رقم متقابل ګرد افشانی چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپیریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای، چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپل د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوه چې د تخمه پخسوي شکل دی، چې د میوې رول چې دی موږ وای دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل چې دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدو مخه نیسي، چې د وې دی مثال د دې د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر مهم دی. مچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دی، یعنی ډیر میوه چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودی او پراختیا لپاره ډیر ضروری دی. همدارنګه د میوه شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودی او پراختیا لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه رزوبل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانی چې دی د میوه د ګرد افشانی او تخمونو د خپرولو کې دی چې کوي مرسته کوي. بل چې دی باد دی، چې موږ تاسو ول باد چې دی د تخمونو د خپرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګرد افشانی لپاره باد ته اړتیا لري، یعنی دوی چې دی د ژوندي نقلین خپل ځان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات چې دی د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جملو کې شمېرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ او تاسې وپېژندئ چې په هغه کې تانیس او د تسکیر علا وجود دلودل، چې د دوی د کوم جوړښتونه چې دلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي، چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دوی چې کولی سي تکثر کولی سي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې شي هغوی وده وکړي، هغه د پاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دوی چې کوو یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپل عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو. مخکې د دې چې هغه ته ولاړ سو، د غیر زوجي تکثر چې دي طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې د قلمه کچیر پلان دروي دي، چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي. او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای سو، ترڅو د دې چې ریشه جوړه کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دی پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي ترڅو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي په کښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرنګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولی شي چې وکړي، وده وکي یا نور نباتات پکشي، یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. راځو اوس نو موږ تاسو لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترس کې د دوو نباتاتو برخې چې کېږي او د بسره یو ځای کېږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی چې کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، یعنی په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله چې کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي، ځینې نباتات چې دي د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپله مختلف طریقې لري، چې یوې چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفټ ګرافټینګ یا ټیپ پیوند دی، چې دوی هر یوې په خپل ډول سره چې کېږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید ګرافټینګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کېږي، بل چې ټیپ پیوند یا کلیفټ ګرافټینګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسو وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي، بل چې دی سایټ ګرافټینګ دی په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اړخ کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسې قلمه وایو، د غیر زوجي تکثر بل ډول دی، چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ نه یا ریشه پرې کېږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کېږي او په خاوره کې غرڅ کېږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري، یعنی د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عینې ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتلو دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې د نبات یو صحتمند شاخ پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کېږي او په بیا چې کېږي په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه شي جوړ کړي. یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې و مو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کې او جوابونه لاسته راوړي. لومړی پوښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخیرنۍ پوښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډول دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شراغ لازد ولسم چولگی وش پروشتم لوستم. وروسته سي درسونه نور پایته رسیدونکو دي نو کوشش وکړئ چې کوم موضوعات چې ویل کیږي په دقت سره غوږونی سي ترڅو ښه اخذ وکړي. از موږ نن موضوع ده د چاپیریال ککړتیا او ستونزې. یعنی په چاپیریال کې تاسو نن ورځ ډیر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډیر تر سترګو کیږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کم فابریکو دودان دي، د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ او ستاسې راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پېژنو او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو، چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولای شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ اساسي نننۍ موضوع د 163 صفې څخه تر 168 صفې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه، نړیوال بدلونونه کې چې دی لومړی موږ او تاسو د ګلخانه اغیزې وا یا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپل ګلخانه چې دی هغه جوړش دي چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړش دي د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیزې چې دی دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پانو د صحیح ودې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دا کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروری دي. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پانو د صحیح ودې لپاره برابروي، چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډیر ضروری دي. ورپسې د هوا جریان دي، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشانی لپاره ضروری دي. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشرات د خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دي. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشرات د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیزې وروسته موږ او تاسو تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادي دولو یا افراز کیدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کم تیزابي دغه چې دی مختلف لاملونه لري، چې دا لاملونه عبارت دي له یو صناعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو، چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کیدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي، چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیز لري، چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته چې کوي زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه چې کوي القلي توب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژوند لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې، یعنی تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې د لامل هم کېدلی شي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو، همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کوم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل سي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ سو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنې په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډېر کړو. ورپسې موږ او تاسو راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور لمنځه تلل وایو. خپله د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوې ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوې ده ترکیب شوې ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسېدل او د نباتات د ول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تلو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې دا خپله د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي چې دا د اوزون طبقه چې کړې ده تخریب کړې ده. بل چې دی حلونونه دي چې دا د اوروژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دی هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د اچ سی اف سی اس په نامه سره یادېږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی چې کوي زیان رسوي. د اوزون د طبقې لمزه لو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجوداتو باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالی لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتې ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغو وړانګو په ډیری دو سر د سترګو د داخلي برخه چې دی یا د دوی د ړندوالي لامل کیدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي. دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي، او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي. یعنی دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډېر زیانمن کېدلی شي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ او تاسو وپېژندله. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه وکړې اوسه. موږ او تاسو باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او اچ سی اف سی اس دي چې د دوی تولید او کارمل چې موږ ویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چې کیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنې د دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډیر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، اچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د چیشي پر ځای د سی اف سی اس او اچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوم. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنی د اوزون د طبقې ساتنې لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې ده هغه چیکي راټیټوي. ورپسې د غره کوم او تاسو د دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې د لکسنګ چې مو او هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډیره و چې موږ څنګه کولای شو د دې تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې د لکسنګ چې موږ ویل په 1980 میلادي کال کې دغه د مونشال پروتوکول تصویب کړ، چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او دي اس تولید او کارول کمول دي. د اوزون طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ او تاسو ځین اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ او تاسو په تیر وخت کې هم په دې موضوع کې هم ویل، یو چې د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کمول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي د دې استفاده باید کوم کوچ موږ تاسو اول چې دا چې دی په یخچالونو او کنډیشنرونو او زینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي، همدارنګه حلونو نه دي چې د اوروژنې په وسایلو کې کار ځنی اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې اچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شي کو دي چې خپل د سی اف سی اس زایناست مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقه خپل زیان په کافي اندازه رسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موبایل د هغو پر ځای باید موږ د دې بدلونه کار کړو، لکه اچ سی اف سی اس دي چې دا هیدرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولی شو موږ د دغو پر ځای د اچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال ترونه چې سوي دي د لکه څنګه چې موبایل په کم په دغه 1900 کال کې کم ترون چې سوي وو، هغه د نن روزی په پوره د ډیر استفاده وردی، باید د هغه څخه استفاده وکم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې سوي ده ډېر زیات سوي ده، چې په راتلونکي پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دغه اصولو باندې مخته ولاړ نسو، کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړو سي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډیرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبیدلو همدارنګه د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروری موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ، لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دې تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وای د نوې طریقې مو ول اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای شو چې د دوی څخه مثال چوکو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو، چې په هغه د رقم پروتوکولونه چې تسویب شوی دي د دې څخه په استفاده مش کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي وکړي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت چیر مش درې پښتنې لرو، نو مو وی پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او په صحیح ډول سره واخلي ترڅو وکولای شئ چې د سوالو جوابونه لاس راوړي. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاس راوړي، تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره ورته ونیسئ او نوٹ په صحیح ډول سره واخلي ترڅو وکولای شئ نو مو وی سوالونه ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پښتنه ده د ګلخانی اغیز واضح کړي، لکه څنګه چې مو ویل ګلخانی اغیز چې شي دی په چاپیره باندې هغه ټوله واضح کوي. دویمه پښتنه ده تیزابي باران څه مطلب څه شي او تیزابي باران په څه ډول سره منځ ته راځي. او اخیرنی پښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شي. سسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میو منی هیلی نرم چی جوړ او غاوسیت من بایست شرغ لاست دوله سم ټولګي و او وشتم لوسته. نن ورځ راځموږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تیر موضوعات مو ویل چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه د پر مو چې کومې طریقې باید موږ مخته لاړ شو تر څو د دې کم اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ راځموږ تاسو ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شته ویل کیږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسو نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دوه اویایي مسافې پورې دوام کوي. کرتیا تاسو ټول به د کرتیا د کلمې سره ډیر مخامخ سی ویس او په دې باندې پېژی چې کرتیا چې د خپل مختلف ډولونه لري اکه دای سي د هوا کرتیا او سي د جامد موادو کرتیا د اوبو کرتیا او سي یعنی مختلف کرتیا کې د لیسی را مسسی چې د ټوله د نفوس په زیاتوال سره او کم زیان من تو کې چې دوی په چاپیریال کې استفاده کوي د هغو لامل چې کیږي را مستکیږي یعنی موږ کولای شو چې کرتیا په داس ډول سره تعریف کو چې دا خپل هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن لکه بل منځ راځي د ککړتیا څخه عبارت دي او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي یعنی دوی چې دي ککړونکي دي هغه مثال کچیر موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسکیږي همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشینات دود د ټول د هوا د ککړتیا لامل کیږي